د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنا اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان هوایی قوې د قندوز د دشترچی په ولسوالۍ کې په یوې غونډې بمباري کړې ده. آخري سوریایي وسوال ګروپ د ختیځ غوتانه وتل پیل کړی دي، او د سعودي په مشرۍ ائتلاف نن په یمن کې بمباري کړې ده. 12 کسه پکې وژل شوي دي.
محترم اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا ریپورټونه هم واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغه وزارت په تشکیلاتو کې د نوي شپږ درزره کسي سیمه ییز ځواک د جوړولو کار پیل شوی دی. او د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې د عالي شورا دفتر د حکومت لپاره د کمپاین په یو مرکز باندې بدل شوی او باید چې وتړل شي. خو اوس پام وکړئ، د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان هوایی قوې د قندوز د دشترچی په ولسوالۍ کې په یوې غونډې بمباري کړې ده. په دغه غونډه کې هغه طالبان هم وو چې د کوټې نه ورغلي وو. د شلم فرقې ویان غلام حضرت کریمی وایي چې طالبانو د باجوړو په کلی کې د کوټې نه د یو لوړ رتبه هیئت د راتګ په خاطر غونډه جوړه کړې وه. حکومتي قوې ورباندې بمباري وکړه. د دفاع د وزارت نطاق معاون د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل:
د ملي اردو د هوایي ځواکونو په وسیله په دې کوردینات باندې حمله وشو. 40 نفر د طالبانو له جملې څخه د منځه تللی، او د دوی په منځ کې یو نفر د کویتي شورا او یو نفر هم د سرق پتی قماندان د منځه تللی دی. په هیڅ صورت باندې مونږ د ملکي تلفاتو تایید نه کوو. هلته ملکیان د دوی په قطعه کې قطع نه وه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې حکله څه نه دي ویلي. په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دغه نجونې د بست روغتون ته انتقال شوي دي. د جنکو د مسمومیت علت تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي دپاره د اندرا ګاندي په انسټیټیوټ کې د بیات د بنیاد په مرسته د مور او ماشوم دپاره د نوي نسایي ولادي روغتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل:
با تداب گذاری شفاخانه اولین
در دغه روغتون په بنسټ شدلو سره به د مور او ماشوم ملاتړ وسی، یعنی مور او ماشوم ته پاملرنه به عملي کړي.
خاغلی فیروزالدین ویلی دی چې د دې روغتون په جوړېدو به په افغانستان کې د ولادت په وخت کې د مور او ماشوم په مړینې کې کموالی راشي، او میندې به د ولادي او نسایي تکلیفونو د تداوی او علاج لپاره نورو هیوادونو ته نه ورځي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلی دی چې په افغانستان کې هر کال په 100,000 ولادتونو کې 260 میندې مري. په هر 0 ماشومانو کې چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري 55 تنه مري. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د فساد په ضد دریونیز کمپین شروع کړی دی. د اداري فساد په ضد د افغانستان د حکومت د ټولو هڅو باوجود اوس هم افغانستان د نړۍ د 100 مفسدو هیوادونو د لیست په سر کې دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر اعلامیه وایي په دغه درې ورځني کمپین کې به د فساد منفي اغیزو ته د خلکو پام واړول شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د مطبوعاتي چارو سلاکار عبدالله یادګاری امریکا غږ ته ویلي دي چې دا کمپین د اپریل په اوله پیل شوی دی، درې هفتې به دوام ولري. دا کمپین د اروپایي ټولنې ټولنیزې شبکې مخې ته وړي. افغانستان او پاکستان په کابل کې د سولې د عمل په پلان خبرې شروع کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د مرستیالې تهمینه جنجوعه په مشرۍ هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل د پلان په درېیمه غونډه کې د ګډون لپاره نن د دوشنبه په ورځ کابل ته ورغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نطاق احمد شکیب مستغنی د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې دوی په د سولې په هڅو او د دهشتګرۍ په ضد مبارزه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت وایي ټاکل شوی ده چې په دې راتلونکي جمعې د پاکستان صدر اعظم هم د جمهور رئیس اشرف غنی په بلنې کابل ته سفر وکړي. ملالا یوسفزی په سیمه کې سوله د ټولو هیوادونو په ګټه بولي.
زه هیله منده یم چې دغه هیوادونه پوه شي چې د جګړو او شخړو له لارې ټول بایلیدونکي دي، خو که موږ سوله ییزې اړیکې جوړې کړو، موږ وایو چې په اقتصاد کې سیالي کوو، په ټولنیزو چارو کې چې موږ یې ترسره کوو، او په هغو پرمختګونو کې چې موږ یې وینو، نو دا به ډیره ښه وي. په دې کې به ټولو طرفینو ګټه وي. فکر کوم د سیمې د هیوادونو پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ ښې اړیکې ډیرې ضروري دي. دا درې سره هیوادونه له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخ دي.
ملال یوسفزی پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر نن پای ته ورساوه. لندن ته د روانېدو نه مخکې د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې پاکستان، افغانستان او هند دغه درې وړه ملکونه د دهشتګرۍ د خطر سره مخ دي، نو لازمه ده چې خپلو کې همکاري وکړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 18 تنه د یکشنبې په ورځ په درې جلا پیښو کې وژل شوي دي. دا کسان په داسې حال کې وژل شوي دي چې هندي عسکرو د یاغیانو په ضد عملیات کول. د هندي کشمیر د پولیسو عمومي قمندان ویلي چې 11 یاغیان، درې عسکر او څلور ملکي کسان په دغه نښتو کې وژل شوي دي. د کوالالمپور مقاماتو نن د دوشنبې په ورځ د جعلي خبرونو ضد قانون تصویب کړی دی. دا قانون وایي چې د جعلي خبرونو د خپرولو خلک په شپږ کاله بند محکومېدلی شي. منتقدینو ویلي دي چې د دې قانون هدف دا دی چې د عمومي انتخاباتو نه مخکې د بیان ازادي سلب شي. مالیزیا په هغو څو هیوادونو کې ده چې د جعلي خبرونو د خپرولو ضد قانوني تصویب کړی دی. جرمني تیر کال په دې حکله پلان تصویب کړی دی. د امریکا او جنوبی کوریا نظامی تطبیقات چې په دې هفته کې پیل شوي وو په دایمي توګه پای ته ورسېدل. کېدای شي چې د شمالي کوریا سره په اتمی خبرو کې دا یو مهم فکټر وي. په سول کې د پالیسۍ د مطالعاتو د مرکز څارونکي ویلي
in order to make progress in the denuclearization front south korea somehow will have to downscale or even cancel the joint military exercise.
جنوبی کوریا به د غیر اټومي کېدو په چارو کې د پرمختګ د لپاره ګډ نظامی تطبیقات کم کی او یا کېدای شي چې فسخ کړي. مانګ د امریکا غږ آشنا راډیو غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. اخیری سوریایي وسلوال ګروپ د حکومت سره د موافقه په اساس نن دمشق ته نږدې د ختیز غوتانه وتل شروع کړی دی. د سوریې نظامی منابعو ویل د یاغیانو یو ګروپ جهش الاسلام چې د ختیز غوتا دفاع کوي لا هم د موافقه ردوي او د دوما په خار کې د هغو قواو په ضد جنگ کوي چې روسیا یې ملاتړ کوي. دغه قوا د سوریې د حکومت سره موافقه نه تاییدوي. په یمن کې نن د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې 12 خلک وژل شوي دي او وطن په کې ماشومان دي. دایني شاهدانو او د مطبوعاتي رپورټونو له قراره دا بمباری د یمن په ساحلي ښار حدیده کې شوي دي. روغتیا د چارو مامورینو او هغو کسانو چې ارسه په خپلو سترګو لیدلی دي ویلي دي چې د الحالي په علاقه کې چې د نورو ایالتونو نه بې ځایه شوي ملکي خلک پکې دی ردي، په هوایي بمباریو کې د یوې کورنۍ 12 غړي تباه شوي دي. او د اسرایلو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اسرایلو مقاماتو موافقه کړې ده چې 14,000 افریقایي له اصل پناه غوښتونکو بچ په اسرایلو کې دي غربي هیوادونو ته ولېګل شي. دغه رپورټونه د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دفتر د بیانیې له قراره وایي د دې موافقې په اساس د اسرایلو هغه پلان لغوه شو چې غوښتلې د مهاجر بیرته افریقا ته ولېږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او اوس راځو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د کندوز په دشت ارچول سوالی کې د افغان هوایی ځواکونو لخوا له کویټې څخه د طالبانو د راغلي هیات پر یو غونډه باندې برید شوی دی. زمونږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې حکله له کندوز څخه ریپورت راکوي.
چارواکی وایي چې نن ماسپخین یوه بجه د دشتیارچی په دفتانو یا بجوړو کلی کې افغان هوایی ځواکونو د طالبانو په یوه غونډه باندې چې د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا یو لوړ رتبه هیئت هم پکې ګډون درلود بمبار کړی. د شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمی وایي چې طالبانو د بجوړو په کلی کې له کوټې څخه د یو لوړ رتبه هیئت د راتګ په خاطر غونډه جوړه کړې وه چې تر څنګ یې د سری قطې لخوا نظامي مانور هم د اجرا په حال کې وو. هغه زیاتوي چې د افغان ځواکونو لخوا پی برید وشو.
طالبان ساعت 12 بجه در قریه بجوریا یک جلسه ای داشتن و جلسه زنو اعضای رهبری شورای کویته آمده بودند یعنی قرارگاه طالبان در زمستان اینا یک مانور نظامی داشتند تا حدت قطعی سرخشان.
طالبانو نن دولس بجه د باجوړیانو په کلی کې جلسه درلوده چې د کوټې د شورا غړي ورته راغلي وو او ورسره تر څنګ یې د سرې قطعې لخوا یو نظامي مانور هم درلوده. د افغان ځواکونو لخوا پرې هوایي برید وشو چې 15 تنه یې وژل شوي او 10 تنه نورې ټپین شوي دي. هغه زیاتوي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړپوړي کسان مولوی بریال د کوټې د شورا غړی وو، مولوی شاهد الله، مولوی زاهد الله او مولوی ممتاز هم شامل دي. غلام حضرت کریمی وایي چې په بمبار کې د طالبانو قرارګاه ویجاړه شوی او د غزای د ملکی خلکو د اوسېدو نه لري وو.
اصلا د اوسه ملکی
خو د دشتیرچی ولسوالۍ د اجرایه مدیر اسلام الدین وایي چې په دغه برید کې تقریبا 150 تنه مړه او ټپیان دي. هغه زیاتوي چې په دغه سیمه کې طالبان حاکم دي او دولتي مامورین د بمبار د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشي راټولولی.
مدرسه اوجا دستوربندی وجود داشت که خام خواه در این دستوربندی طالبا بودن و کلان های طالبا اوجا وجود داشتن، مردم بودن، ملت بودن. تیاره هم منطقه را بمبار کرد که میکنیم تقریبا یک نیم صد نفر دیگر شهید و مجروح دارن.
د دفترانه و پکلی که پا یو مدرسه که دستوربندی و پا دغا دستوربندی که د طالبان و لوڑپوری کسان هم و ملکی خلق هم و تیاره دغا سیما بمبار کرد چه پا نتیجه که 150 تن امرا و تپیان دی. سیما د طالبانو په واک کې دا خلک هم د پیخي ځای ته نه پرېږدي.
ځکه ارقام مردمای ملکی مشخص نیست و اون ساعت هم طالبان تحت پوشش خود قرار گرفته، کسی هم نمیمانند.
د سیمی عام خلک وایي چې تقریبا 250 کسان مړه او زخمیان دي چې په دغه غونډه کې راټول شوي وو. د سیمی یو تن عیني شاهد چې د پیخي په ځای کې موجود و امریکا غږ ته یې وویل چې د ده ورور هم ټپي شوی و، خو په دغه جومات کې چې طالبان هم پکې موجود و زیات عام خلک وژل شوي دي. هغه له امریکا غږ سره تفصیلي وغږېده او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ظلمونو یادونه یې وکړه. هغه د غږ له نشرېدو ډډه کوله. دغه عیني شاهد په خپله سیمه کې د روانې جګړې له امله د راپیدا شوو بدبختیو یادونه کوله او په کوکو یې وژړل. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 296.9 FM 100.15.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغه وزارت په تشکیلاتو کې د نوي 6000 کسي سیمه ایز ځواک د جوړولو کار پیل شوی دی او تر اوسه د دغو ځواکونو 200 په لغمان کې فعالیت پیل کړی دی. د پوځي چارو کارپوهان د دغو ځواکونو د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. پام وکړئ په دې حقله رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د دغه وزارت په تشکیلاتو کې د 6000 کسي سیمه ایز ځواک د جوړولو کار پیل کړی چې له مخې تر اوسه دغه ځواکونو په تشکیلاتو کې 200 سرتیري جذب شوي او د لغمان په ولایت کې عملا په دندو ګمارل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه سرتیرو شمیر به د روان لمریز کال تر پایه له 15000 څخه زیات شي.
ما در مرتبه اول میبینیم
موږ په لومړي پړاو کې وینو او ارزونه کوو چې آیا د دغه لومړي پړاو شمیر د هغو سیمو د امنیت ساتلو لپاره چې موږ پکې د ګواښونو سره مخ یو کفایت کوي او کنه. کچیر زموږ ارزونه دا وښودله چې دا کفایت نه کوي، دوهم پړاو ته ځو. کچیر د دوهم پړاو شمیر بسو نو موږ به لومړی او دوهم پړاو تطبیق کړو، خو که ارزونه داسې و چې زموږ اړتیاوې ډېرې وي او باید دریم پړاو پلی کړو، دریم پړاو هم پلی کوو.
جنرال رادمنش ویل چې دا ځواکونه به د اړتیا له مخې د افغانستان په ختیځو، شمالي، لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د دفاع وزارت د وین د وینا له مخې دغو ځواکونو تشکیلاتو کې به د اردو او پولیسو هغه پخواني سرتیري په کار وګمارل شي چې د اردو او پولیسو سره د کار وروسته یې ترخیص اخیستی دی. دا سرتیري به د ملي اردو او ملي پولیسو د منصوبینو په خلاف یوازې په خپلو سیمو کې د ملي اردو ځواکونو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي.
شما خبردارین که اینا از کسای جذب میشن؟
تاسو خبری است هغوی چې دغه ځواکونو ته جذبېږي له هغو کسانو څخه غوره کیږي چې د ملي اردو او ملي پولیسو پخوانی سرتیری دي، په جنایي پیښو کې ګرم نه دي ګڼل شوي او همغې سیمې څخه دي چې دوی وایي امنیت وساتي او د دوی سای منصبان د ملي اردو سای منصبان دي.
اردوی ملی هستن.
جنرال رادمنش وایي چې سیمه ایز ځواکونه به د دغو ځواکونو د کنډک سره نږدې د ځای پر ځای شوو لیواو تر قوماندې لاندې فعالیت وکړي او په هغو سیمو کې به زی پر زی کیږي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو څخه د عملیاتو په ترڅ کې نیسي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سیمه ییزو ځواکونو دغه سرتیری به د ملي اردو د منصوبینو څخه 15% کم امتیازات ترلاسه کړي. د ملي اردو په لیکو کې دغه نوي سیمه ییز ځواکونو تشکیلات په داسې حال کې زیات شوي چې د کورنۍ چارو د وزارت په تشکیلاتو کې هم شاوخوا 10,000 سیمه ییز پولیس د 100 کالو راهیسې په کار ګمارل شوي چې په یو شمېر سیمو کې خلک له چلند او کړنو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان اندېښنه لري چې دا ځواکونه به د خپلو سیمو د امنیت د ټینګېدو پر ځای د سیمه ییزو زورواکو تر نفوذ لاندې راشي او خپلو سیمو کې به خلکو ته یو نوی سرخوږی پیدا کړي. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې اندېښنه وښوده چې دا ځواکونه به په کلیوالو سیمو کې د قانون د حاکمیت پلي کېدل لا کمزوري کړي.
دا په تاریخ کې د سوي دي وخت باندې د سوي له تاسو پښتار کې نه نتیجه نه ده ورپې، بلکې د دې حالت د لاس ګرځېدلې د زورمندانو چې په سالارانو مسائل قومي کې ستاسو نور جرایم هم ډېر زیات کړي دي. آینده هم تاسو فکر وکړئ چې دغه نیرو د خواصې په وجود باندې راځي، دوی هېڅ قانون تابع نه دي. دا خو وزارت دفاع وایي، دا د امریکایانو ابتکار ده، دوی ورته ویلي دي د دې نتیجه نشته.
افغانستان د دفاع وزارت دغه وزارت په تشکیل یاتو کې د شپږ جزره نو سیمه ییزو ځواکونو د جوړیدلو کار په داسې حال کې پیل کړی چې په افغانستان کې د ژمي د موسم په تیریدو او د پسرلي په راتلو د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو د زیاتېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې د عالي شورا دفتر د حکومت لپاره د کمپاین په یو مرکز باندې بدل شوی او باید چې وتړل شي. د دوی په خبره د سولې عالي شورا د ډیرو لوړو لګښتونو سره سره د سولې په برخه کې هیڅ اغیزمن کار نه دی کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا یاد ادعاوې بې بنسټ بولي او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې د دغه شورا موجودیت یوه اړتیا بولي. نورحال د واصل وصال په راپور کې واوري.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د سولې عالي شورا خپلواکۍ او فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري، خو د سولې عالي شورا بیا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د دې شورا پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډه د سولې موضوع ته ځانګړې شوې وه او ټاکل شوې وه چې د سولې عالي شورا مسؤلین ولسی جرګې ته د خپلو فعالیتونو طرحو په اړه معلومات وړاندې کړي، خو دا چې د دې شورا یو شمېر چارواکي ولسمشر سره پکتیا ولایت ته تللي ول، نو ولسی جرګې ته حاضر نه شول. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو په آزادو بحثونو کې د سولې عالي شورا په ادرس سخت انتقادونه وکړل او د دې شورا د تړلو غوښتنه یې وکړه. د دې جرګې دوه غړي حمید زای لالای او فوزیه کوفی
د دې پر ځای چې د سولې شورا او سولې تر رسیدګي وکړي، په کډ د کمپاین په دفتر بدل شوی ده چې څنګه د راتلونکي ریاست جمهوریت د پاره دوی کمپاین وکړي، څنګه دوی قومي تفریقې جوړ کړي، څنګه دوی تسبیقي مسایل مخته بوځي. شورا دې لغوه شي پر ځای دې بل شورا
دا وای دغه شورا کې داسې کسان دي چې له خپل کورنۍ سره ستونزې لري، نو دوی به څنګه طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي؟ دا ټول د شخصي لایقو او اړیکو له مخې مقرر شوی دی. د ولسی جرګې د دغه وکیلانو په خبره تر کومې چې اوسنۍ شورا لغوه نشي او پر ځای یو بل بې پرې او خپلواک درس منځته نشي، د سولې رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې وکیلان دا غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم سوزلي ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو ټولې لوی پرېکړې د حکومت رهبری کوي او د افغانستان د سولې عالي شورا موجودیت سمبولیک ده. دوی په خبره د سولې عالي شورا له پیله تر اوسه هیڅ د پام وړ لاسته راوړنه نه لري او د افغانستان پر ولس یو اضافي بار ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې دغه شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره یې چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ویان احسان تایری بیا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو انتقادونو ته په ځواب کې داسې ویل:
در رابطه با موضوعات مختلف از قبیل
دی وی د یو شمېر موضوعاتو په تړاو لکه د کمپاین د دفتر او بودجه په اړه چې کوم انتقادونه شوي، موږ له دوی غواړو چې په دې اړه موږ ته اسناد وړاندې کړي، راشي موږ ته ښه طرحې راکړي، سم نظارت وکړي او لا غوښته چې موږ ونه توانېدو نو موږ تر پوښتنې لاندې یو او تاسو ته به ځواب درکړو. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلان وی د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو مخالفینو او نورو ډلو لپاره اعتمادي مرکز نه ده، نو خبروي چې د افغانستان د سولې موضوع د وی سي میز اجماع لاره مطرح شي. د په خبره دا چې د سولې په برخه کې ټوله واګه او چارې د حکومت په لاس کې دي، نو د سولې عالي شورا موجودیت ته کومه اړتیا نه لیدل کیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په پام کې ده چې د امریکا حکومت په روانه اونۍ کې د چین د هغو تجارتي اموالو لیست اعلان کړي چې د واشنگتن لخوا پر زیاتې ګمرکي تعرفې لګول کیږي. په دغه لیست کې د شاملو توکیو ارزښت له 500 څخه تر 600 میلیارد ډالرو اټکل شوی دی. په دې اړه نور معلومات راځي په دې ریپورت کې واورو.
د چین د مالی وزارت نن د شنبې د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې د تجارت نړیوال سازمان یا دبلیو ټی او سره یې هغه ژمنې ځنډولې دي چې په کې په 120 امریکایي تولیداتو باندې تعرفې کمول شامل و. چینایي کارپوه وایي امریکا ته خطرناکه ده چې د تجارت نړیوال سازمان له پامه وغورځوي.
هغه مواد چې امریکا چین ته صادروي ډېر ساده دي. هغوی عمده مواد چې پکې د خوږ غوښه، چرګان، تازه میوه، وچه میوه او یو شمېر برقي او میخانیکي تولیدات شامل دي صادروي. موږ بیا یو شمېر زراعتي مواد صادروو چې اکثره وخت تجارت یې روان وي.
جنګ وایي د امریکا د اقداماتو په غبرګون کې د چین د ګټو د خوندي کولو لپاره هیواد یې د نړیوال تجارت سازمان د قوانینو په بنسټ مشروع اقدام کړی.
زه فکر کوم دا یو خطرناک سیګنال دی. داسې بریښي چې امریکا دې خپله د امریکا اول پالیسي لپاره د تجارت نړیوال سازمان له پامه وغورځوي چې له خطره ډک دی. د دغه سازمان مشر ډېر په غوسه ښکاري او ویلي دي که امریکا له دې سازمان څخه ووځي موږ هم هغوی پرېږدو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په فولادو او المونیمو باندې د تعرفو لګول د هغه د کمپاین ژمنه وه او ترسره یې کړه. د ولسمشر په وینا د امریکا د فولادو او المونیمو کارګرانو سره خیانت شوی و او اوس دا خیانت پای ته ورسید.
هغوی له موږ نه 50 اخلي او موږ له هغوی نه 50 اخلو. اوس مهال هغوی موږ نه 50 اخلي، موږ هیڅ نه اخلو. داسې خو نه کیږي. دې ته متقابله مالیه وایي او موږ به ډیر داسې وکړو.
د بیجنګ دوکاندارانو د امریکا په وړاندې د چین د متقابلو اقداماتو سره موافق او مخالف نظرونه لري.
زه فکر کوم چې د تعرفو لګول بالکل سم اقدام دی، ځکه ما خبرونه ولیدل چې امریکا له موږ سره تجارتي معاملې ماتوي. موږ به یقینا په وړاندې مبارزه وکړو.
دا به یقینا اغیزې ولري. د مثال په توګه اکثره هغه میوې چې ماشومان یې خوښوي له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، موږ یې په چین کې نه لرو. دا به مستقیمه اغیزه ولري.
نړیوال اقتصاد پوهان د امریکا او چین ترمنځ مخ په زیاتېدونکی تجارتي جنجال د نړیوال آزاد تجارت لپاره خطرناک ګام بولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د پخوا په پرتله د مور او ماشوم د مړینې په پیښو کې کموالی راغلی دی، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته دي او ډېرو کارونو ته لا اړتیا شته. دغه وزارت وایي هر کال په 100,000 ولادتونو کې 568 میندې مړې کیږي. په دې اړه له کابل څخه د امریکا غږ د خبریالې لیمین یازی ریپورت ته غوږ ونیسئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې د مور او ماشوم د مړینې د پیښو د مخنیوي لپاره په اندرا ګاندی انسټیټیوټ کې د بیات بنیاد په مرسته د مور او ماشوم لپاره نوی نسایي ولادي روغتون جوړ کړي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د دوشنبه په ورځ د یاد روغتون د بنسټ ډبره کې خوده او زیاته کړه دغه کار په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په پیښو کې د کموالي لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړه دغه روغتون به د پیچلو زیګونونو او نو زیګیدلو ماشومانو د پالنې په برخه کې کار کوي.
با تداوبګزاري شفاخانه اولین
د دغه روغتون په بنسټ شډول سره به د مور او ماشوم لاټړ وسی، یعنی مور او ماشوم ته پاملرنه به عملی کړي. عامه روغتیا وزارت د روغتیاي خدماتو د شوړانې کول لپاره بهر ته د خلکو د تګ مخنیوي او د میډیکل توریزم د کمول لپاره ځینې ګامونه پورته
کړي.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې هر کال په 100,000 ژوندۍ ولادتونو کې 568 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په هرو زرو ماشومانو کې چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري 55 یې مړه کیږي. د بیات بنیاد مشر احسان الله بیات د بیات مور په نوم د دغه روغتون او په روغتیایي برخه کې د خپلو نوو کارونو په اړه داسې وایي.
باید اعتراف وکړو چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې خپل ماموریت پای ته نه دی رسولی. زموږ ماموریت به هلته پای ته ورسیږي چې هر افغان روغتیایي خدمتونو او ښه ژوند ته لاسرسی ولري.
بیات بنیاد وایل دی وړاندې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې ډیر لس روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. په همدې حال نړیوال بانک څخه باندې دوه اونۍ مخکې په خپل یو تازه ریپورټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه د نورو کلونو په پرتله په هر ورځ زیږونونو کې 3.5% کمه شوې ده. په دغه راپور کې راغلي وو چې که څه هم د میندو او ماشومانو د مړینې په شمیرو کې کموالی راغلی دی، خو لا هم په دغه برخه کې ستونزې شته او ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې تیر کال د پام وړ کار شوی دی، خو لا هم موجود فساد دغه هیواد د پراختیایي پروګرامونو پر وړاندې خنډ دی. دا ټولنه په داسې وخت کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت ځینې هڅې ستایي چې په دغه هیواد کې د فساد پر ضد عمومي کمپاین پیل کړی دی. پام وکړئ په دې هکله پوره رپورټ ته.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څیړل هغه څه دي چې اروپایي ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي، خو لا هم فساد د افغانستان صوبه او پراختیا ګواخلی شي.
اروپایي ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي چې فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیایي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې د ځان بسیاینې په لور لاړ شي هغه تر پوښتنې لاندې راولي.
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول، په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څیړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سګنۍ کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی، خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغیز لري، خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
سره باید نور کارونه لکه چې د فساد باندې مبارزې یو برخه د افشاګرۍ برخه ولی شي. دغه نړیوالې ټولنې که د یو شکل ته کمپین شروع کړي چې دوی هغه مافیایي چې په افغانستان کې دي په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې د دغه د افشاګرۍ لپاره کار وکړي، ځکه اکثره خو افغانان په داخل هیواد کې ویری یې نشي کولای.
اروپایي ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپایي ټولنې په څیر نړیوالې ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانونه په تیښته کې دي.
اخیری سوریایی وسلوال گروپ د حکومت سره د موافقه په اساس نن د مشت نزدې د ختیځ قوتانه وتل شروع کړی دی. د سوریې نظامی منابعو ویل چې د یاغیان یو گروپ جهش الاسلام چې د ختیځ غوطا دفاع کوي لا هم دا موافقه ردوي او د دوما په خار کې د هغو قواو په ضد جنګ کوي چې روسیه یې ملاتړ کوي. دغه قوات د سوریې د حکومت سره موافقه نه تاییدوي. په یمن کې نن د سعودي په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو کې 12 کسه وژل شوي دي چې 8 تنه پکې ماشومان دي. د عیني شاهدانو او د مطبوعاتي رپورټونو له قراره دا بمباری د یمن په ساحلي ښار کې شوي دي. د اسرائیل مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اسرائیل حکومت موافقه کړې ده چې 14,000 افریقایي له اصل پناه غوښتونکي به چې په اسرائیلو کې دي غربي هیوادونو ته ولېږدول شي. دغه رپورټونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دفتر د بیانې له قراره رپورټ ورکوي او وایي چې د دې موافقې په اساس د اسرائیل هغه پلان لغوه شو چې غوښتل یې دغه مهاجر بیرته افریقا ته ولیږي. په افغانستان کې هوایي قوې د قندوز د دشترچی په ولسوالۍ کې په یوې غونډې بمباري کړې ده. په دغه غونډه کې هغه طالبانو چې له کوټې نه ورغلي وو. په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي، خو د دې مسمومېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي دپاره د اندرا ګاندي په انسټیټیوټ کې د بیات د بنیاد په مرسته د مور او ماشوم دپاره د نوي نسایي ولادت ولادي روغتون بنسټ دبره ایښودل شوې ده.
درنوریدونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه هم د ځای پای ته رسیدي. اوس موږ له تاسو څخه اجازه غواړو. د خدای پامان.